السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې دوی منی مې دوه اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه ته زنګړې شوې او په لومړی نیمه کې راپورونه او خبرونه دي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د هرات چارواکي وي افغان ځوکونو په شینډن ولسوالۍ کې د سلور دیرش اعظم په نوم ګټ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې یو 50 وسلوال وجل شوی او 50 نور هم ټپیان دي. همدارس په دغه ولسوالۍ کې د بيځای شوی د وضعیت په اړه هم درته د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د وزیر وایس برمک مرکه هم درته خبرو. دا هم ورې چې نن د یونان په اوبو کې د شلو ډوب شوی افغانانو جسدونه کابل ته راورسیدل. خو تر څو مخ کې د افغانستان مهم خبرونه اوروچی رحمت الله افغان جوړ کړی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لار د یونان په اوبو کې ډوب شوی وو. د هرات سمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شندن ولسوالۍ کې د څلور دیرش اعظم په نامه ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي او ټاکل شوی څو شېبې وروسته په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوري سیالیو کې د افغانستان کرکټ ټیم له زیمبابوې سره لوبه پیل کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوی وو. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې وو ماشومان، اته ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوې دي چې دا تقریبا د څو فامیله یعنی و فامیله مجموع دوی تشکیل اولو.
خغلی حق نوازیا تکړه چې دغه کسانو جنازې خپل کورونه ته وسپارل شوې. دا په داس حال کې ده چې اروپای ټولنې د کډوالو لمنلو انکار کړی او له ترکی سره یې دی هوکړې ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دیرش اعظم په نامو ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو هدف چې هوایي ځواکونه هم پکې ښکیل دي د وسلوالو مخالفانو ځپل دي. هغلی فرهاد زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون یو 50 وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې عملیات د محل هم روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار هرات په لوی لار د لخکرګه په دراهي سیمه کې دوه انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د 215 قلی اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسانو غوښتل په سیمه کې د ملي اردو پر مرکز حمله وکړي چې د ملي اردو سرتیرو په تلاشي کې پیژندل شوی او باندې ډزې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه حمله کوونکي په ټپي حالت کې له یو کورلا ډول موټر سره د ملي اردو سرتیرو لاست ورغلي. بلخوا د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو انتحاري حمله کوونکي چې په والی باندې د حملې نیت درلود له و کسانو سره یو ځای نیول شوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. او څو شېبې وړاندې د افغانستان او هند زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزو سیالیو لوبه پیل شوه. ټاس یې په افغانستان وګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډلې خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې دي او د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووزي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا زهر څخه واوري.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالفي ډلې ویلې چې د مارچ په څلورمه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتې ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او تر ډېره د سوریې د حکومت مخالفي ډلې پکې راټولې دي، د مارچ پر 18 موافقه وکړه چې په ژنیف کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړېدونکو خبرو کې برخه اخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې په رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المصلات چې د دې کمیټې ویان دی، د جمعې په ورځ په ریاض کې رویټرز خبري اژانس ته وویل:
The place to begin political transition is in Geneva.
د وی هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکې پیلېږي ژنیف دی. هلته باید د ولسمشر اسد پر رژیم فشار راوړل سي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به پر راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري، خو روسیا، ایران او د اسد د رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پریکړه باید په انتخاباتو کې وسی. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدلو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی ونې وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډېره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو د مارچ پر 18 یعنی پرونی خبرداري ورکړ چې د اسد رژیم لا اوس هم ځینې بریدونه کوي. د سوریه په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2,500 ډیر کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه شول. چین او روسیه اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا له لوري د یو دفاع هوا سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیر اونۍ د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو د ډېرې دوه پاړه خبرې کړې او پریکړه وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دفاع هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې تر لیدو وروسته وویل چې د دغه دفاع هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیک امنیتي ګټو ته زیان رسولای شي او شاید یې نوی وسلوالی سیالي سبب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیا وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف به یې یوازې دفاعي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره به په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربندو تصویرونو خپرېدل جرم وګڼل سي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تیری تورن شای وکاله بندي سي، خو په خوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. په خوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوڅو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وسوي او وس د همتر او کلبن او $1,000 جریمه لري. نوې قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جنایت بللی دی، خو په خوا یوازې له هواده بهر ته د ماشوم قاچاق جرم وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي د واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کړي. سامانتا پاور د جمعې پر ورځ ویل چې د توغندیو د ازموینې د اړتیا جواب کړي چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندیو پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړي همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې دي همکاري وکړي. ته خبرونه پای
وړاندې په پروګرام کې هڅه کوو چې د هرات له یو چارواکي په شیندند کې د روانې جګړې او عملیاتو په اړه درته وروستي او تازه معلومات واخلو. د هوري چې د افغانستان د بیړنیو پیښو لپاره د افغانستان د دولت وزیر وایس برمکوي په شیندند کې له بيځای شوی سره د مرستې په خاطر هڅې پیل کړې دي.
زین کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی به ځای شوی دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده.
د هماره چې نن د یونان په بوکې د ډوبو شویو افغانانو جسدونه کابل ته راورسیدل،
شل جنازي کابل ته راوړل شوی دي، نو په دې کې یو څه تعداد تر اوسه پورې هم نه دی رسیدلی.
د هماري چې له هند سره د پاکستان شنګیل اړیکې او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅ کله له نورو هیوادونو سره د دې هیواد پر سیاسي تړاو بې اغیزه نه و. دا د یوې لیکنې څخه په استناد جوړ شوی رپورټ دی چې په ګډه به یې اورو. په پای کې هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. رازو لومړی مطلب ته د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځوکونو په شینډند ولسوالۍ کې د سلور دیرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل دغه عملیاتو هدف چې یو هوایي ځواکونه هم پکې ښکیل دي د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. په دغه عملیاتو کې د چارواکو په خبره تر اوسه یو 500 وسلوال وژل شوی او 500 نور ټپیان دي. همدوس د پهیرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر لمر سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی صابر ستړي مشيب خیر راغلی. په شینډند کې ورسته وضعیت څنګه دی؟ هلته اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
بله سلام به شما به تمام شنوندگان رادیو ازادي.
دوی ټکنیکی ستونزې له عمله له خاغلی صابر سره زموږ ټلیفوني اړیکه بند شو، خو بیا به هم هڅه وکړو چې له خاغلی صابر سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي. لکه څنګه مو چې واوریدل په شینډند کې اوس مهال د افغان ځواکونو د څلور دیرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات روان دي. د شینډند ولسوالۍ د هرات هغه ولسوالۍ ده چې له دې مخکې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات ښودل شوي وو. البته په نننیو تازه عملیاتو کې چې شوي دي یو 500 وسلوال وژل شوي او 500 نور هم ژوبل دي. په دغو وژل شوي کې د چارواکو په خبره ځینی بهرانیان هم شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه باندې او د وروښتې مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هڅه وکړو چې د پروګرام تر پای شیبو له خپل همکار سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. خو اوس براشو یوې مرکې ته د دولت له وزیر سره مکړې دي. بیړنۍ پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي له کابل څخه یو ټیم د هرات د شینډند ولسوالۍ د بې ځای شویو کورنیو د ارزونې او مرستو په هدف دغه ولایت ته سفر کړی. وایس برمکنن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بې ځای شویو کورنیو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرزي احمدزی له خاغلی بارمک سره مرکه کړې او په سر کې بې ځای شوې کورنۍ ته د مرستو په اړه پوښتنه کړې.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل بیا هغه معلومات چې ولسوال ته مونږ سره او زموږ همکار سره شریکې ده په هرات کې یو لږ هغه د مبالغه مېز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فاملونه دي، کېدای شي څلوسه فامله دي، پنځوسه فامله دي. مونږ اوس زه نه شم کولای چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
برمک صاحب محترم، د هرات په شینډند ولسوالۍ کې کوم شمیر کډوال چې بې ځای شوي دي، ته تاسو چې ویلې سموږ یو ټیم استو هلته تر څو سروي وکړي وګوري چې څومره شمیر کسان بې ځای شوي دي. کېدای شي وایي چې دغه ټیم اوس وخت لګي د هرات شینډند ولسوالۍ د کډوال په اړه کې او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شندن ته ډېر نږدې ده. ما ورته ویل چې په لاس دقیقې د نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړم په هرات کې، او رئیس ما ته ویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شندن ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړي په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندن ته نږدې ده، په لاس دقیقې شندن مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کوي کومه کله چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او هغه کیدای شي چې دوی پول نقد خلک الته ضرورت ولري بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
بله برمک صاحب، مجموع کې کوم شمیر کسان چې د طبيبي کوله عمله بي ځای کیږي یا د جګړو عمله بي ځای کیږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دولت داسې کسان لپاره سر از مرسته په خپل توان کې لري؟
د دولت توان داسې چې کله
چې کدا سي او جګړه پر رامنځته کیږي په یو منځ کې پاولس والی په کلې پار ساته کوي بیا دولت امکانات لري ام پول نه او ام مواد غذایی و غیر غذایی زموږ په اختیارم کې ده ځینې مؤسسات همکار مؤسسات موږ لرو په هر ولایت ساته او پاولس والی ساته کې دوی هم خپل ذخایر او امکانات لري بیا زموږ وظیفه مسئله ده چې هغه څه چې موږ په خپل پلاس په اختیار کې لرو دولت په اختیار کې ده دا هم خلک ته رسوو.
د بیړنیو پیښو یا د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایس برمک څرګندونې مو اوریدل چې د هرات د شینډنډ ولسوالۍ د بې ځایه شویو خلکو په اړه یې کولې. ښاغلي برمک ویل چې یو ټیم هرات ته په لار دی او کله چې شینډنډ ته ورسیږي نو د بې ځایه شویو دقیق شمیر به معلوم کړي او وروسته له هغه به په هغه ولایت کې د شته موادو څخه هم او بیا که ضرورت پیدا شي له نورو مؤسسو به دوی ته د اړتیا وړ غذایي او نور مواد ورسوي. البته په شینډنډ کې دغه کسان د رواني جګړې له امله چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې ده له خپلو سیمو کډه شوې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر پولیس وایي د شنبې په سهار د یونان په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو شل جسدونه کابل ته راوړل. دغه هوایی ډګر د پولیسو قمندان حقنواز حقیار ازادي راډیو ته وویل په مړو شویو کسانو کې ډېری ماشومان او ښځې وي چې کورنۍ ته سپارل شوي. په دغو کورنیو کې د یو کور څلور جسدونه چې یوه مور او درې ماشومان هم شامل دي کابل ته رسېدلي. د دغې کورنۍ ځینو پاتې شویو کسانو یا وارثینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو عزیزانو د مرکیدو په اړه ډیره زیاته خوشینی خودلې ده. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چارو پاته د روانو هغو افغان کډوالو شل جسدونه هیواد ته رسیدلي چې تیره اونۍ د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د هوایي ماندان د پولیسو قمندان حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راوړل شوو جسدونو کې اووه ماشومان او اته ښځې شامل وې. ښاغلی حقیار وایي چې دا کسان د ترکیې څخه یونان ته روان وو چې بیړۍ یې ډوبه شوي او ممکن د مړو لا نور جسدونه پیدا شي.
تقریبا نن سهار دوه پروان تیری چې یو د ترکیې شوې یو اماریانا دواړه راورسېدي کابل ته. په دې کې شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي. نو په دې کې یو څه تعداد تر اوسه پورې هم نه دی رسیدلی چې ممکن په آینده ورځو کې راورسېږي او یا شایم تر اوسه پورې پیدا شوي نه وي.
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې تر اوسه دا ډول 500 ډیر مړي چې په اوبو کې غرق شوي وو بیرته کورنیو ته سپارل شوي او وایي چې غیر قانوني کډوالي دا شمېره لا ډیرولې شي. دا په داس حال کې ده چې په وروستي یو کال کې ډیری ځوانان او ځینې کورنۍ په ناقانونه توګه د اروپا هیوادونو په سفر وتلې دي. افغان حکومت وایي چې له دوه لکو ډیر کسان له هیواده وتلي او که ځینې اروپایي کوم هیواد ته رسېدلي هم دي هلته له سختو شرایطو ځورېږي چې یو شمېر یې بیرته د راتلو لیوالتیا لري. په دې مړو شوو کسانو کې د یوې کورنۍ څلور مړي هم شامل وو چې ټوله کورنۍ په سفر تللې وه او اوس یوازې پلار او زوی بیرته له خپلو مړو سره ژوندي راغلي دي. د دغه کورنۍ درې ماشومان او د ماشومانو مور یوه اونۍ وړاندې په اوبو کې ډوب شوي وو. د مړې شوې مېرمنې یو ورور ډاکټر نقیب راته د پیښې څه داستان داسې بیان کړ.
کښتۍ اوورلود وو نفر پکې ډېر نفر ډېر کېنولې وو. د دولس نفرو کښتۍ کې اسکي دو څلوېښت کسان کېنولې او متاسفانه دوی په لاره کې کښتۍ نسکور شوي او دوی له منځه تللي. څه پکې موږ څلور د فامیل غړي له منځه تللي او دوه نفر سیاو ماشوم دولس کلان ماشوم الک او یو د کور مصر یا د کور خاوند ځانده پاتې.
د کورنۍ بل غړی فیاض وایي چې ترې د حکومت کړنو ته په کتو په افغانستان کې له ژونده زړه ډک شوی وو او 15 ورځې وړاندې له ټولې کورنۍ سره د سخت سفر ته زړه ښه کړ.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ته اورګو پانه کې هم کتلای شي. اوس به هم راشو یوې بلې مرکې ته چې د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیم سره زموږ همکار اسد لودین کړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دغه وزارت په چارو کې د نورو ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دویم تعقیبي مکتوب خپور شوی دی. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم ازادي رادیو ته ویل دغه مکتوب هدف دا دی چې نور ادارې د عایداتي سرچینو په چارو کې ستونزې پیښې نه کړي. دغه مکتوب په متن کې راغلي چې لوی سره نوالې والسوالی د ملي امنیت ریاست او نور ادارې باید د مالی وزارت په چارو کې مداخله ونه کړي. لکه غلی عبدالرحیم زی سره په همدې موضوع زموږ همکار صدر الله الدین غږیدلی چې اوریدو ته تاسو را بولو.
ستاسو په ادرس یو مکتوب نشر شوی او هلته تاسو د دې غوښتنه کړې چې باید لوی څارنوالۍ ملي امنیت او نورې اړوند ادارې ستاسو د وزارت په چارو کې مداخله ونه کړي. څنګه مداخله څه موجوده و چې تاسو دې ته اړ شوئ چې داسې یو مکتوب یا حکم ورکړي؟
دا هغه تعقیبي مکتوب دی چې موږ بیلابیلو ادارو ته لیږلی. یعنې تر دې مخکې دغه موضوع د افغانستان په کابینه کې د وزیر صاحبانو د مسؤلینو او د ولسمشر په شتون کې دغه فیصله یا دغه پریکړه وسوه چې تر دې وروسته هیڅ یو اداره نسي کولی چې د افغانستان د مالی وزارت په چارو کې بالخصوص د افغانستان په ګمرکاتو کې چې حساسه موضوع ده او زموږ ډیری عواید افغانستان د ګمرکاتو څخه ترلاسه کیږي په دې برخه کې مداخله وکړي. د مکتوب هدف دا دی چې موږ د هغو غیر قانوني کړنو مخه ونیسو چې له امله یې زموږ په ګمرکاتي چارو کې د مشکل رامنځته کېده. دا یو قانوني اقدام دی، یعنی قانوني بود روښانه دی. او دویمه مسله دا ده چې د افغانستان ګمرکات په خپله په اصل کې یو کشفي ارګان ورته ویلی شو، په دې مانا چې دوی په دې برخه کې کار کوي تر څو د هر غیر قانوني کړنه چې د افغانستان د ګمرکونو د قلمرو څخه افغانستان ته کشفي واردېږي د هغه مخه ونیسي، او که هر غیر قانوني کړنه یا اقدام دوی ګوري
عدلی
او قضایی ارګانونو ته خبر
ورکړي. بله درمځای صاحب، او بخښئ ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې په خوا د ګمرکونو په چارو کې او دغه راز د مالی وزارت په نورو چارو کې مداخله موجوده وه.
متاسفانه په ګمرکونو کې د یو شمېر ادارو لخوا مداخله موجوده وه، د دې لپاره چې د تداخل وظیفوي مخه ونیول شي، د دې لپاره چې د مداخلو مخه ونیول شي. دغه موضوع مو د افغانستان په کابینه کې مطرح کړه چې بالاخره د هغوی لخوا د مصوبې تر عنوان لاندې فیصله شوه. ده مهمه مسله دا ده چې موږ د افغانستان په ګمرکونو کې د پولیسو یا واحد لرو، یعنی پولیس ګمرکي مونږ ورته ویلی شو دوی کولای شي په دې برخه کې موږ ته کار وکړي، ځکه زموږ تر چتر لاندې کار کوي. که چېرې موږ ګمرکي پولیس لرو یا د نورو نظامي ادارو د مداخلې ضرورت نه احساسېږي چې هغوی مداخله وکړي.
تاسو ویل چې ستاسو له خوا نه بشپړه څارنه موجوده ده، دې ته اړتیا نشته چې نورې ادارې ستاسو د شفافیت لپاره مداخله وکړي. عبدالرحیم زی صاحب، په خوا په ګمرکونو کې د فساد موضوع یادېدله، څنګه په دې برخه کې هم نوې رهبرۍ کار کړی دی د فساد د مخنیوي لپاره په ګمرکونو کې؟
ګوري، که چېرې موږ او تاسو د 1409 عوایدو ته یو نظر واچوو، زموږ لپاره مالي هدف 114 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و. سمه ده، کله چې د قوس په 1/3 نیټه مالي کال پای ته ورسېده، موږ 122 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ. دغه رقم خپله د دې ښکارندوی ده چې دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره د مبارزې په برخه کې، اصلاحاتو په برخه کې، او د سیستم سازی په برخه کې کوټلې ګامونه مو پورته کړي. موږ هرګز دا ادعا نه کوو چې زموږ پروسه ختمه ده، د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی. زموږ دغه مبارزه، زموږ دغه پروسه لا جریان لري تر څو هغه ورځ راورسېږي چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد شتون صفر ته تقرب وکړي.
افغانستان د مالیه د وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی سره مو د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین مرکه اوریدله. په دغه مرکه کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالیه وزارت د عایداتي ادارو څخه د تفتیش او یا هم نورو څارونکو ټیمونو د نظارت د بندیدو په اړه د یو مکتوب په خاطر د دغه یو مکتوب صادر شوی دی. البته په دغه مکتوب کې دا راغلی دی چې ادارې په چپاغې کې لوی څارنوالۍ د ملي امنیت ریاست او نورې ادارې شامل دي نشي کولای چې د مالی وزارت په چارو کې مداخله وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دیونه.
له هند سره د پاکستان ترنګلې اړیکې او افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅ کله نورو هیوادونو سره د هیواد پر سیاسي تړاو بیا غیزه نه و. د فارن پالیسی په لیکنه کې ایران له ډېرې مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولي پورې غاړې ته له وسلوالو حملو شکایت لري. د خبرونې په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کېږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنګلادیش سره هم ډېرې کړکېچنې شوې دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورئ.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپل کورنیو چارو کې د لاسوهنې تور پوري کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیڅ نه د پټه. کابل په وارور پر دې هیواد تور لګولې چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. وسلوالو ډلو ته ځای ورکړي او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمينه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیانګ کې چې زیات خلک مسلمانان ایغور دي د پاکستان لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ پړه اندیشنه لري. د بنگلاديش حکومت چې لنول سوې یو بیا میلادي کال رئیس له پاکستان سره سیاسي کړکېچ لري په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سرګورته قتل کېدل، خو په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو په توګه پیژندل شوی وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبريال عبدالحی کاکړ په سیمه له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکېچن حالت ته اشاره وایي چې یوازې ولسی حکومت ته د واک انتقال کولای شي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلاري بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداري راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګراتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلاري او ولسی حکومت ته ورکړل شي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلاري جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسی په لیکنه بنگلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمې امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ کړي. هند ورسپانی هندو په ورستیو کې لیکلي چې د بنگلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسی په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان لوري د سیمې امنیت ته متوجي دي په ټولو جنوبي اسیا کې د دیموکراسي وده له خطر سره مخامخ کړي ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د بلوچستان په بیلابلو سیمو کې د غنو بارننن له کابل کورونه نړیدلې چې په نتیجه کې د خزو ماشومانو په شمول څوار لستنه مړ شوی او اته نور ټپيان دي. په مړ شوی کسانو کې افغان کډوال هم شامل دي. د بلوچستان لافتونو د ژورنې اداره وایي د سیلابونو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیولې دي. په ډېر نور تفصيل کوټې د بارکوال میاخیل پر ریپورت کې اورو.
د بلوچستان پاکستان سیمو کې لتیرو تلور ورځو راهیسه د بارانونو لړۍ پیلڅوي د چلا هم دوام لري. د جمعې په ورځ د غاڼو بارانونو لامل له وزیرستان سره پورپلو پرته شهرانی سیمه کې پښنه پونګانو میکلي کې د یو کور بام رانړېدلې چې په نتیجه کې د یو کورونی 15 تنه مړه شوی دي. په مړو شوی کسانو کې یو شذ او تلور د هغه اولادونه درې لونه او یو زوی شامل دي. د رپورټونو لمخې د دغو کسانو مړي ځای خلکو له خاورو خځلو راېستلې او خاورو ته سپارلې دي. د شهرانی سیمه زیات آبادی خلک په کلیو کې ژوند کوي او کورونه خام دي. د ترلاسه شوی خبرونو لمخې په دې سیمه کې بارانونو نور کورونه هم نړولې دي، خو نور پکې چاته د سر د ځان خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټې او چمن ترمنځ په پښین سیمه کې هم بارانونو ګڼ شمېر کورونه نړولې او د یو کور د بام درالویدو له امله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوی او درې نور پکې ټپيان شوی دي. په مړو شویو کسانو کې درې نارینه، یو ښځه او یو ماشوم شامل دي. د د لیویس پولیسو یو چارواکی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه په عاجزۍ نومې کلی کې سوې ده. د داونه وویل چې د دغه کورنۍ خلک ځای خلک د کڅنګ خو یو ځای خبريال مهیت ترن وایي دغه مړ سوي او ټپي کسان افغان کډوال دي. په پیښه کې ټپي کسان سم دستي د پښین سیمه روختون ته وړل شوی چې تر درملنې لاندې دي. له قدرتۍ افاتونو د ژغورنې ایالتي اداره پی ډی ایم وایي د بارانونو لامل د ایالت په چاغي مستونګ او لورلای سیمو کې هم څلور تنه نور د تندر د لویدو لامل مړه شوي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې هم بارانونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د رپورټونو له مخې د چمن او کلا عبدالله خان په شاوخوا کې په څو کلیو کې ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي دي، خو تر اوسه چا ته پکې د سر د زیان رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دلته په کوټه ښار کې هم ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي او د خامو کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا کړي چې د نړېدو له خطر سره یې مخامخ کړي دي. په کوټه ښار کې زیات کورونه د ښار په جنوبي برخه کې د سریاب په سیمه کې اغېزمن شوي دي. د سریاب په مسلم آباد سیمه کې بارانونو یوې لویې آبادۍ ته نږدې مځکه چولې ده چې غټه کنده یې پکې جوړه کړې او له امله یې ورڅېرمه شاوخوا 300 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. له آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د وړاندوینې له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې تر درو ورځو پورې لا هم د بارانونو او ژلۍ اورېدو اټکل شوی دی، چې وایي له امله یې د سیلابونو احتمال هم نشي ردېدی، خو وایي دوی پوره چمتووالی نیولی چې د خلکو ژوند وژغوري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي چې پایل به حتما د کرکټ په وروستي جزئیات وي.
دا مهال د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلاوریزه سیالي روانه ده. ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په 5 ورونو کې 50 منډې جوړې کړې دي او د اصغر او شهزاد محمدي 2 وکټې له لاسه ورکړې دي.
دا غو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته پلاره د یونان په اوبو کې ډوب شوې وو.
د سوریې د حکومت هم د مخالف ریاض میشته ډلې منلې چې د مارچ په 14 نیټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
چین او روسیې اعلان کړی چې په جنوبي کوریا کې د امریکا له لوري د یو د دفاعي هوایي سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د وی جرمنی کمپنی په مرسته د غازو د تولید انکشافي ماستر پلان جوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان غلام محیودین نوري ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د غازو د استخراج، تولید او صادراتو او همدارنګ د چاپی پروژې د شمو مدیریت لپاره دغه ماستر پلان جوړ شوی دی.
د دې لپاره چې وټوانیزو دغه دوی پروژې شمو مدیریت کړو او د غاز څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دې ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسی. د دې ترڅنګ د افغانستان د غازو د صادراتو یو لیدلوری نورو هیوادونو ته هم ولرو، بلکې د پرق د تولیداتو لپاره هم زمینه برابرۍ.
شغلی نوري وایي چې دغه پلان لمخې به په هیواد کې د غازو د استخراج مهمې سیمې پنشسي او بهرنیو پانګوالو ته هم په افغانستان کې د غازو په برخه کې د پنګونې زمينه برابر سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی به سبا په نیپال کې د جنوبي اسیا هیوادونو د سارک په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ خونې د رهبری هیئت مرستیال محمد یونس مومند لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی پلاوی به په دغه غونډه کې له افغانستان د جنوبي اسیا هیوادونو ته د صادراتو پر زیاتوالي خبرې وکړي. شاغلی مومند زیاته کړې چې د افغاني محصولاتو صادرات باید یو یا دوه هیوادونو ته منحصر پاتې نسی. د جنوبی آسیا هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونو د سارک غونډه په هر شپږو میاشتو کې جوړیږي چې سش کال ریاست د نیپال او معاونیت د افغانستان پلاوی په غاړه دي. د بعد د جنوبی آسیا هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونو د سارک 15مه اقتصادي غونډه وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 85 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 1430 افغانۍ.
د پاکستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شراوریز جام کې چې په هند کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبره کړې او ویلي دي چې د لوبغاړو د ژوند ضمانت هندي چارواکو ورکړی دی. په دې اړه زبیح الله شفق رپورټ جوړ کړی چې له هغه وروسته به د حقیقت سره پروګرام او بیا تاندې څنګه خبرونه مه هیروئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل او ریس کپ کې د برخې اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همدارس نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړې. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر نن درې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردیش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19 نیټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي چې د ځینو هندي بنسټګرو کړې لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکو لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدل کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نیټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږلې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړه. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه یې د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخې اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2018 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت له 8 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
حقیقت تدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده.
قهرمان صاحب د لومړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي، جنگ تر کوم حد پر رسیدلې دی؟ ځکه دا سي راپورونه موجود دي چې حالت د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلق توپ او ټانک عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر کمونه لري، غلچتی عملیات، اپراتیفی عملیات، پا امکت مخالفینو که کار کول، تانگ او توپک او تیاره حق وسیله ده چه طولی وسیله عملیاتو که ناکامه سی، بیانو اخیرانی وسیله توپ او تانگ ده، چه دی وسیله سختروس بوری مش خورا لجم استفاده کرده، په ډیرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حق اولیت بخښنو ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا زیر حاکم کو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده، پر دې ملت تعمل شوې ده او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي او وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موزی نیولې. د دوی ماسې دې ته ګورل چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی به لا هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړي، خپلو جنګو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالات، په جدي فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یا د اوس لپاره؟
د هلمند هوا اوس هم ګرم ده. کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه توغمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطح دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو کیدای شوای دغه اوس هم هره لحظه جګړې خپل شدت درلودی. دا خپله پر دې باندې دلالت کوي چې په ښکاره باندې فعلا فاسد مفاده مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنې د هغه حسب څخه وتلي دي چې دوی په اصطلاح باندې د هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه چارته درې چارته کې موږ خورا مثبت مقصد لرو. یو دا چې زیر په پوښانه کولو کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دي چې جګړه پردی ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګزینه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګرد هم پر دې ګزینه باندې کار کوو. او دوهمه ګزینه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنې هر شپه هر ورځ داسې شپه داسې ورځ نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګزینه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایات نه رسېږي، هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتې شو ټول په ټانګو تیاره دا زموږ هغه وروستۍ ګزینه ده. که چېرې موږ ته نورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې څخه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي. ولې د قیدن په حال په قیدن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسله قواوې واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مصلح نهادونو سره راډېره شوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته شوې ده.
مخکې داسې راپورونه وو چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغه حد کې دي او که څنګه؟ اولته د طالبانو د شمیر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو چې څه شمیر کې طالبان موجود دي؟
په مجموع کې سولمن صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود وو، د دې څخه سترګې څوک نشي پټولی. بعضې بې پروایي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د راتګه سره مو ډېر جدي پر دې جهات باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو په اصطلاح باندې ډکې کړو. ولې هغه تجهیزات هغه پرسونل په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنې هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي. ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده. ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده. دا کم داسې یو مذهبي اړخ و، یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دې دغه وکړي، بالکل د هغوی په سپوپو کې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومیږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی. ولې دلته فقط چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیف و تګورم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنگ جغرافیا ډېره ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وکړي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلا جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري. جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې کسړی وایي، یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو ابعاد باندې په ټولو ولایت په سطح باندې په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دې کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته سره توازن تقریبا سره یو رقم دی، ولی په شمالي هلمند کې بعضی اوقاتو کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراګیر حالت لري. مشخص په یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ مشخص سوی نه دی چې په دغه نقطه ډېر فشار.
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده. کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاد سو، د دې سره سره په هلمند کې نام نه ایم سیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بلاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمی کړي کم استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما بارها د پیس ولامل صاحب په دې اکل خپل نظر په خوان سرګن کړي دي. و شم سرګندوم زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لوی غلچکی پراجره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په سطح باندې ملکونه هم بې طرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان ده. په اسلام باندې د فرامنطقې په سطح ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم. په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې زه داخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري. او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې نام نه وي بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د نامنۍ لپاره بستر خور کړي. مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي، دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و. ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطح باندې بعضي ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري. کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضي ملکونه د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطح چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره، یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران، سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواړه بې تفاوته نه دي، دواړه په کښې کښې دغه لري، په یو شکل نه ده اشکاله په ښځې داخل.
ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
تاندي چانګي
د ځوانانو خپرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نننه تاندې څنګه په دې اړه ده چې څنګه خپل جرأت لوړولی شئ. نو څنګه تاسو ته خپل ځان با جرأته ښکاري او که دا د ځینو غوندې بې جرأته یا بې زړه یئ؟
نو کله چې زه دریځ خوا ته ودرېدلم ډېر بې جرأته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلمه ټول.
کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نه ښکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله. نو دوستانو، که تاسې هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یئ، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته خطل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. حمزول سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نوکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سیده وبې وایم او ما به بې زګنلې، او ما ته ونه ویل چې زه یې اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر را پسېرال چې هله زرکه وستانو مې واخیسته. نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک و، سپینګیري و، مخور خلک و، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي اواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جراته و خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وایي چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړی کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې راغیز لاندې براتللو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنې کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه تر منځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یو خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې هغه وخت کې سره موږ جرأت د لاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم بیا نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت د لاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې ځم. په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي، یعنې لاس مې پورته کوم یا هغه سوال ته جواب ورکوم. زیاتره وختو کې مې زده مې نه سم کولای، دغه یعنې په هغه اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولای چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبره راغلې ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما د ما خبره وکړه. ما بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوې ده.
دوستانو، ځکه خو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه وېرېږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودي باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ څه مې وکړه، څنګه تر بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا پیدا کولو په اړه د یو عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دی اوریدونکي یا مخاطبین د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري، وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دی. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ، کله وایي چې د شپې ویده کیږي یا سهار وختي راجیږي وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ لیم په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي، زما هر خیال پردازي. دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وي، دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اورئ. د ځوانانو په بیجور اته یا بیزړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کې څوک چې دا وکاو دا مکاوه ته نه پوهېږي دا غلط وکه می کاوه چې غلط نه کې غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټه مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشه الاول زی الاول شم اول کړم دی.
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي.
زمنګ ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ لوخاتنه. نو هغه ماشوم ک په ما وړکتوب کې د سیزان سره فکر لري چې زه په غوړم په راتلونکي کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي، بس هغه خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وای، ځکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده. یا تا د زمنګ ځوانان مونږ ملګری چې بس یو شی وای چې یار زدا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو، هغه څوک چې سره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کې باید زدي کیږي چې دا غي خبرې دا د مغه خپل کوم هدف چې لري هغه ته به اعتماد کی. مونږ باید د سیو کو چې که سو غوړي چې یو کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زدا کار شم کولای.
خغل عظیم له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغه دې پریک دي چې خپل ځان ته ایډیال وټاکي او لځوانانو غوړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړی.
دا انسان چې بے باور ده یو ډول ریسک منن کینه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار منلای، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې منلای، ریسک منلای او پیور دنګری دي. هغه انسانان چې بزن باور نه لري هغه څنګه کوي چې بزن باور پیدا کړي چې ته قرار ناشې او وایې چې بابا غوښه لوري راوړ. بل لوی بریالي توبونه لوړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو سل کیلومتر سفر هم موږ په یو قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډېر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د پیسېلا ریسک اخیستل پکار دي.
اروپهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دای به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان لاسه ورکړي. تاس خپل زوی تورتوی چې تاس باید یو بریالی فوټبالر سی، تاس باید یو بریالی ډاکټر سی، هغه کس مور ته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایدیال ولرو، یعنی الگو ولرو، او اول هغه الگو ښه وچړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الگو کړو. بالکل. او بل دا الگو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الگو کړو چې هغه له کومه لارو کار اخیسته چې داسې سه زه باید له کومه لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کېږي چې تا ایدیال یا الگو ارواپو څوک ده؟ تاسو پوهېږئ زه تر اوسه پورې خپل الگو او ایدیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می دلوی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی
هو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لپرزیدو او تیروتن ونه ویری ګونو سلوړی بو او یو ورځ بمو له همته مرحله او شرمېږي او حس کغاړه بمو منزل په نصیب شي. تاندې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظر را سره شریک ولې شي shafaq@rferl.org بریالي اوسه.
جانوی ویلا آ ندیرا